په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سوه چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیل سوې ده. نن پر رواني روغتیا متخصص ډاکټران ستاسو پوښتنې ځوابوي. السلام علیکم. د اکشن بی برز ده د تلیا میزان لسمه د اکتوبر دویمه نیټه خبرونه په خبرونو پیلېږي. کابل کې پر کاج شوونیز مرکز تر حمله وروسته نن په هرات کې لسګونو شوزو او نجونو لاریون وکړ او غوښتنه یې کوله چې په افغانستان کې د هزاره وګړو د وژنو لړۍ مودرول سي. دوی په عین حال کې شعار ورکوي چې زده کړه د دوی حق دی. ځینو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړې او څو تنه لاریون والی یې ډبولي دي. پرون هم کابل کې ځینو معترضو ښځو ویلي و چې د دوی پر لاریون هوایي ډزې سوي او د اعتراض مخه یې نیول سوې ده. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیري پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي چې له معترضو ښځو سره زور زیاتی د طالبانو د کمزورۍ نښه ده، نه د قدرت او اقتدار. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا چنګولو وروسته د لومړي وار لپاره د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت پرون په پرتګال کې کنسرت ورکړ. د دغه بنسټ مشر احمد ناصر سرمست نن په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د پرتګال د کنسرتونو تر ټولو ستر تالار کې دغه کنسرت په بریا سره ترسره سو او تود هرکلی یې وسو. د سرمست په خبره په دې کنسرت کې اتو هنري ډلو او ارکستر خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي محدودیت لګولی دی. د موسیقي ملي انستیتوت زده کوونکي او شاګردان د طالبانو له ډاره د 2021 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې قطر او په دسمبر میاشت کې پرتګال ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي دوی اټکل کړی و چې د 2022 میلادي کال تر نیمایي پورې به 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخامخ سي. د دې ادارې د نننی ټویټ له مخې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمیشنرۍ سره یو ځای کار کوي څو د هغو کسانو ملاتړ وسي چې د ښه او پایداره معیشت په نیت خپلو مینو ته ستنېږي. بېلابېلو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په انډونیزیا کې له بلوا ضد پولیسو سره د فوټبال د نندارچیانو تر شخړې وروسته په ټیل ماټیل کې د مړو شمېر لږ تر لږه 140 ته ورسېد. په ایست جاوا کې دغه شخړه تر یوې مسابقې وروسته پیښه سوه چې له کبله یې په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. دا د نړۍ په سطحه په سپورټي برخه کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل سوې ده. وروسته له هغې چې کوربه ټیم ایرما مالنګ خپل سیال کلب پیرسی بایا سورابایا ته 2-3 په مقابل کې لوبه وبایلله، د فوټبال مینوالو په خپلو کې شخړه وکړه. وروسته له بلوا ضد پولیسو سره لاسو ګرېوان سول. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې له روسیې د اوکراین د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د مشر د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. راپورونه وایي ایهور موراشوف د روسیې د پوځ لخوا نیول سوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې مشر رافایل ګروسی پرون دا غوښتنه داسې مهال مطرح کړه چې موراشوف وړم ورځ له زاپوریژیا اټومي بټۍ د انرهودر شارګوټي پر لوري د تک په حال کې ونیول سو. د اوکراین یوې دولتي ادارې چې پر اټومي بټۍ څار کوي ویلي چې د اټومي بټۍ دغه مشر یو نامعلوم لوري ته بېول سوی دی. رافایل ګروسی هیله ښولې چې ایهور موراشوف به ډېر ژر په خوندي ډول خپلې کورنۍ ته ستون او د زاپوریژیا اټومي بټۍ د فعالیت د دوام لپاره خپل مهم کار بیا پیل کړي. روسي چارواکو د دې پیښې په باب تبصره نه ده کړې. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
په دې هیله چې له بشپړې روغتیا برخمن اوسئ. د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني د خپرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار شعیب پشه یې په مرسته وړاندې کوم. نن پر رواني روغتیا، رواني ناروغیو او ستونزو خبرې کوو. افغانستان چې له لسیزو جګړو، کډوالۍ، بې وزلۍ او نورو ستونزو یې د وګړو پر رواني وضعیت ناوړه اغیز کړی. په دې هیواد کې روان اقتصادي، سیاسي او بشري ناوړه وضعیت یې دغه ستونزې لا زیاتې کړي دي. په تېره ښځې او ماشومان چې د نارینهو په نسبت زیانګالي بلل کېږي ډېر اغیزمن شوي دي. ویل کېږي د افغانستان د وګړو له نیمایي زیاتې له خپګان، اضطراب او رواني فشارونو یا رواني سترس سره مخامخ دي. په تیره ورستی یو کال کې چې په سلګونو زره انکسانو خپل دندیا کاری بوختیاوی لاسه ورکړي، لوګه او بی وزلی په هیواد کې زیاته شوی او خلک تر ډیره خپل راتلونکو مبهمه بولي. ډیرو ښځو چې په تیر حکومت کې کار کاوه د طالبانو په بیا ځلي واکمنې دو سره خپل دندې لاسه ورکړي او ډیر هغه نجونې چې له متوسط او ثانوي زده کړو منع کړی شوي دي دغه وضعیت پر نوار پر روان ناوړه اغیز کړی دی. که څه هم د دې خبرې معلومول چې څومره کسان به په اوس وخت کې په افغانستان کې پر رواني جدي ستونزو چې هغه ته رواني ناروغي یا ناروغي بلل کیږي اخته وي ګرانه خبره ده، خو له ځینو کورنیو او نړیوالو معتبرو سرویګانو ښایي د دې پته ولګول شي چې له رواني پلوه د افغانستان د وګړو څه حال دی. په هغه سروې کې چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د ګالوپ نړیوالې ماسې په نړۍ کې د ناخوښه یا خپه خلکو په اړه ترسره کړې و، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښه یا خپه خلک بلل شوي دي. د ګالوپ د تیر 2021 کال د منفي تجربې د شاخص له مخې افغانستان ته 95 نمرې ورکړل شوې او په نړۍ کې د سروې شوو هیوادونو په سر کې راغلی. د ګالوپ د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي دي. د دې سروې لمخې په سلو کې اتیا افغانانو ویل چې ډیر اندېښمن دي، څلور اویا سلنه تر ویل چې تر فشار لاندې دي او یو څلوېښت سلنه ځانونه ډیر غمجن بللی دي. افغانانو خپل ژوند ډیر تاریخ بللی او هغه د صفر او لس نمبرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی. د دې درجه بندي صفر یعنی تر ټولو بد او لس هم تر ټولو ښه دی. ګالوپ ویلي لکه چې د دې ماسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی. د خبرونه ته مو د رواني ناروغیو متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح ته بلنه ورکړې ده. مخکې له دې چې ډاکټر صاحب صالح ته وار ورکو د ټلیفونونو شمیرې اعلانو، کولای شئ چې په دغه ټلیفون شمیرو را سره تماس ونیسئ او په دې اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 00420221205001 بلش میره ده 00420221120601. دغه ورسته شمیره مو ده واتس اپ شمیره ده که انټرنیټ لاسرسی لري، نو په وړیا توګه را سره تماس نیول شي. یو ځل بیا یادونه کوم در سره ثبت کړی 00420221120601. هم مو د واتس اپ شمیره ده او هم عادي شمیره ده. غراز رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ده. د رواني ناروغیو متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح خبرونه ته خره غلاست.
مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مړی تاسو ته او باندې دې اندازه د ټول اوریدونکو ته چې په افغانستان کې یو هیواد نه بهر دي سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله. کلمړی راته وای اوریدونکو ته وای چې رواني روغتیا څه ته وای.
مننه نورې سه محترم، دا ډیره مهمه مسله ده. زه همیشه چې کله خلکو ته د رواني روغتیا بعض علایم یا نښې وړاندې کوم، بیا اکثر وګړي یا څوک چې د مو خبره ته وګ نیسي وایي په خپل ځان کې دا یو نه خلټوي او بیا وایي چې زه ولا رواني ستونزه لرم. او اصلا د WHO په اساس باندې چې کوم تعریف رواني روغتیا ته شوی ده، هغه داسې وایي چې کله یو شخص خپل وړتیا وپیژني او د ورځنۍ سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي او په مؤثره ډول کار وکړي او د ټولنې کې ژوند هغه ټولنې کې چې ژوند کوي مؤثره او مفید واقع شي، دغه ته رواني روغتیا وایي. یعنې دغه څلور شرایط پکې موجود دي چې خپل وړتیا وپیژني، د سټرسونو مقابل کې مقاومت وکړي او مؤثر کار وکړي په ټولنه کې او همدارنګه په ټولنه کې مفید واقع شي، دغه کس ته موږ د رواني روغتیا له نظره یو روغ رواني کس وایو.
بلې، دغه ستاسو د روغ رواني روغتیا د تعریف چې یادونه مو وکړله، په دې کې که اوس د افغانستان دغه آیني واقعیتونو ته موږ نظر واچو، د ټولنې ډېره برخه ځان مؤثر نه بولي، فکر کوي چې دی هم په افغانستان کې دغه رواني ستونزې ډېرې کړې دي؟ مده بیلګه په توګه ډیر کسان بیکار دي، ډیر کسان لکاره من کړی شوی دي. دغه راز مخ کې مقدمه کې یادونه وکړه چې ډیر جنې زده کړو به برخه شوی دي. آیا دا هم پر دغه ستونزې ورزته کړی ده د موضوع؟
طبعی خبره ده، تاسو مخ کې هم ویلی چې افغانان کوم سروي چې شوی د ګالوپ د مشکل خوا چې افغانان په ټول نړۍ کې خفه خلکونه حسابيږي. دا طبعی خبره ده، دا نه تنها چې اوس د شوی ده بلکې د پخوانه ته د لفظونو تقریبا زمونږ هیواد له بده مرغه تاریخ کله جنگ هر ورځ تجربه کوي او هر ورځ ستونزې او مشکلات سره مواجه یو، او اوس هم مشکل ستونزو سره مخامخ یو. سره د دې چې په هیواد کې جګړه تقریبا ختمه شوې ده، خو بل ستونزه چې دغه د فقر سره اوس خلک په لاسو ګروان دي، دا ټول هغه لاملونه دي چې ستونزې پیدا کړي او هر کس د روانینو نظر متضرره شوی ده. او دا هغه فکتورونه دي چې تاسو هم یاد کړئ، زه هم یادوم چې دا به د خبرونې په جریان کې موږ وایو چې کوم فکتورونه دي چې هغه د رواني ستونزو سبب کېدای شي او یا رواني ستونزو ته شرایط مساعد وي.
بله، په دې دا کله چې تاسو تعریف وکړئ چې رواني روغتیا څه ته وایي، د مدیدې لپاره د پښتنه وکړه او وروسته په دې باندې ډېرې خبرې وکړو، خو کرا شو دا رواني ستونزو ته رواني ستونزې او رواني ناروغي توپیر په څه کې دی او چاته رواني ناروغ موږ ویلای شو؟
مخکې ما هم ویل ځکه د رواني ستونزو ته هم په مرض نه ویل کېږي بلکې رواني اختلالات ویل کېږي. ټول رواني اختلال رواني ستونزې څو کولري هغه رواني اختلالات دي، تقریبا ځینې په شدید شکل باندې سیر کوي چې عام خلک داسې بعض اصطلاحات ورته کاروي چې هغه اصطلاحات عام خلکو لپاره یو ستونزه ورته کړی شي، مثلا د یو منفي کلمه چې هغه د لیوني کلمه ده یا په دري کې ورته دیوانه وایي یا په انګلیسي ورته انګلیش کې ورته مادنس وایي دا استعمال کوي. خو په عمومي صورت باندې دا رواني ستونزې چې کوم منځ راځي دا په څو ګروپونو تقسیم استخدام شوی دی چې د اختلالات وایي، او یو هغه ستونزې دي چې په ورځني شکل کې ورځني چارو کې موږ دا تجربه کوو، کله خفګان وي، کله خوښي، کله مثال تشویشونه وي، کله لانجی وي، دا ورځني شکل باندې موږ تجربه کوو. ولی یو کس چې کله د رواني ستونزې د په ورځني ژوند کې متاثر واقع شي، نه په دې معنی چې ټولنه کې مؤثر واقع نشي او یا د ورځني ژوند مختل کی او د هغه کار وباسي او یا د هغه ستونزو مقابل کې چې دا وسره مخامخ ده هغه مقابل کې وسره مقاومت نه خول شي، نو دا کس د پر رواني اختلالات باندې اخته ده چې دا رواني اختلالات په مختلفو ګروپونو تقسیم شوی دي چې د هغه تفصیل بشه د دې پروګرام له اغه نه لوړ وی ځکه چې دا ډېر وخت بحث ده. ودا چې ویلای شو چې کله چې یو رواني ستونزه د یو کس په ژوند باندې تاثیر واچوي او د هغه د ورځني کار نه هغه به برخې کی او همدارنګه په ټولنه کې یو قسم بار واقع شي په ټولنه باندې او کورنۍ ته او خپل ټولنه ته مؤثر واقع نشي، دا کس په یو رواني اختلال باندې اخته وي.
دا کس خپل ځان در کول شي چې په رواني ناروغي باندې اخته شوی یا خپلوان نږدې؟
اصل خو په رواني ستونزو کې دوه ډوله ستونزې دي، یو هغه ستونزې دي چې یو کس په خپل ستونزه باندې پیږي، یعنی چې زه یو رواني ستونزه لرم او زه باید لاړ شم ډاکټر ته او زما د ستونزه باید حل شي. لکه مثال یو کس ډیپریشن ناروغي ولري او هغه کې د ډیپریشن نښې وي، یو کس د انزایټي یا استراباتو ستونزې ولري، ویریږي، ناراحته وي، همیشه فکر مختل وي، همیشه تمرکز خراب وي، او دا کسان د پیږي چې زه یو ستونزه لرم، زه مکلف یم چې باید یو رواني متخصص ته ورشم. او یو بل ګروپ د ناروغۍ ده چې هغه کس خپل ستونزه نه پیږي، د دې وړتیا نه لري چې دا پوه چې زه په دې رواني ستونزه باندې اخته یم، چې هغه بیا مختلف رواني ستونزې لکه ډیلوژنل ډیسارډر یا حزاني اختلالات ورته وایي، سکیزوفرینیا ده چې هغه هم یو بل ستونزه ده، مثلا د مست لیونتوب یو بل ستونزه ده چې دا هغه ناروغي دي چې بیا کس په دې نه پوهیږي چې زه ناروغ یم، نو هغه به یا د خپل کورنۍ په واسطه او یا هم د هغه چارواکو چې هغو سره کار کوي او یا هم د پولیسو په واسطه د کوڅو نه راخیستل کیږي او دوی ویل کیږي ډاکټران ته څو په دې کې د ستونزې پیدا کی او درملنه وکړو.
د ټولنې د کورنۍ د غړو رول په دې کې مهم بولی؟
ډیر مهم ده. متاسفانه یو عام تصورات چې په خلکو کې دي دا غلط تصور ده. ټول خلک دا لبده مرغه چې پر رواني ستونزې په حق لباندې چې اوس خلک لري دا غلط تصور هوس هم شته. موږ عمل په هیواد کې هسته وو ماته زیات ناروغان راځي په همدې اړه باندې موږ چې روغتون کې هم وو مکتبرات لري عام خلک فکر کوي چې ولا رواني ستونزې درمان نه لري. ان دا کله چې یو څوک رواني ستونزې پیدا کړي هغه درمان نه کیږي او نه تدابیر کیږي دا غلط تصور ده. یو بل تصور ده چې ځینې خلک فکر کوي چې ولا رواني ستونزې خطرناک ده او ممکن څوک لمړ کې یا ځان مړ کې او بل اخره د جوړیږي نو خطرناک سیر کوي. درین چې عام خلک دا غلط تصور لري دا وایي چې کچېرې رواني ستونزې څوک لري او دوا وخوري نو دوا د معتاد کوي او د دوا سره بیا د وابسته کیږي. دا کسان هم فکر کوي چې ولا زه په دوا وخورم نو دوا سره زه معتاد کیږم او بل اخره د دوا به تر کله خورم. دا درې وړ تصورات غلط تصور ده چې په دې حق له باندې ستونزې همدغه ده چې د رواني ستونزو مقابل کې په نړۍ کې هم دا ستونزې سره مخامخ دي او افغانستان خو طبیعي خبره چې مخامخ یو چې دا د وسوندې یو استګما ده چې شرم عام خلک فکر کوي چې څوک رواني ستونزې ولري نو دا دته شرم ښکاری. څوک نه وایي چې یو رواني ناروغ یم نو په همدې حق له باندې کس رواني ستونزې خپل پټوي نو هم د کورنۍ نه پټوي هم کورنۍ نه وړي چې مثال خصوصا هغه کورنۍ کې چې هغه لورګان یا مثال زنانه رواني ستونزې خپلوي هغه پټوي. دویم هغه ستونزې پټول نړۍ کې په افغانستان کې هم هغه تعصب یا ډیسکریمینیشن دی مقابل کې یعنی د رواني ستونزې مقابل کې یو ختم تعصب واقع ده. طبیعي خبره ده کوم متاسبي یو کس شکر مرز ولري نو هغه تر پایه پورې هغه دوا ته ضرورت لري هغه ته دوا هم اخیستل کیږي حرامیاش ډاکټر ته ول کیږي حرامیاش ته ته فالو اپ ټستونه کیږي. ولې متاسفانه کچېر یو څوک دی رواني ستونزې لکه ډیپریشن او یا هم د سکیزوفرینیا په معنا ناروغي باندې اخته وي نو هغه ته وایي چې دا لیونه نه جوړیږي او نه یو ډاکټر ته وایي او نه کورنۍ حمایه وسره وي او نه هغه سره څوک کومک کوي تر څو ډاکټر ته د فالو اپ لپاره بوزي. سره دې چې دا ستونزې کچېر کورنۍ حمایت دی او رواني ستونزې سکول لري او د کورنۍ ملاتړ موجود وي هغه ان شاء الله ډیر څه تدوي کیږي او ښه سیر کوي مرزي.
بله په درمنه باندې به بیا هم خبرې وکړو خو دغه موضوع چې تاسو یاد کړل دا تقریبا ډیر تر ټولو په ټولو نه پورې تړلې موضوع ده چې هغه فزیکی ناروغي په د ناروغانو څوک چې له فزیکی په لوي لیدل کیږي هغه درملنه کیږي خو رواني ناروغان چې نه لیدل کیږي په سترګو درملنه خوند نشته په افغانستان کې او څوک هم په جرات سره دا خبره نشي کولای. بلې قدر من اوریدونکو تاسو لپاره فرصت دی چې په دې اړه خپل پوښتنه مطرح کړئ. د رواني روغتیا پر موضوع باندې خبرې کوو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح ته مهم بلنه ورکړه ده د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې مشر هم دی. یو اوریدونکو کې دی ډاکټر صاحب اوریدونکو ته باور ورکو ورسره بیا هم په دې باندې خبرې وکړو ځینې پوښتنې شته د ما سره او ځینې به تاسو هم پیرنا واچوي خو اوریدونکو به هم ډېری پوښتنې لري دغه پوښتنې در سره یادداشت کړي او یو څو اوریدونکو راخلو بیا به ورته ځواب ووایي. بلې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د څو کول کوم زموږ تماس نیولای.
سلام علیکم استاد ستاسو تاسو درنه مرمت سلامونه کیلو لاندې کوم دلال میدان ورته کولستم.
بله خبرونه ته خره غلاست موضوع موریدل د متخصص د رواني ناروغي او متخصص زموږ میلمه د کوم پختنه لري تر مهرباني
ډاکټر صاحب مې ما دا د کلم زله د قایدي او د سردار د مګر کله او ظلم دې په قیدی کې کله دې غال مغال د ماشومان ډیر بد را باندې لګیږي او بل څه ته مې دا غدا کده د ډاکټر صاحب ټول موضوع نه خو به د سیستم لري می خو خې د ما وړه کې زو د په تاسو په خو د مادر ذاتي شاخه د کوم د تنه کې د سراجي کې سوي چکه چکه تنه کې نو کدي دې کوم وري مشوره چې وورو د غبره کې غدا په ستنې مې لږه جواب وکړم نه نه
مننه کور ودان. بله ډاکټر صاحب پوښتنه مو واوریدل کوم پوښتنه خو بنل لري چې بل اوریدونکو راخلو ټلیفون ډیر زیات راځي. بله مهرباني سو کاول کوم زموږ تماس نیولای.
وعلیکم السلام زابل ولایت سمع علیکم ولیدو.
بله خبرونه ته خره خلاص پوښتنه لري ډاکټر صاحب مهرباني
قربان سم پوښتنه مې داد ز دلته مدرسه کې استاد موکله سي ډېر خوښنه کېږم پر سر مې ډېر درد کېږي او سي دغه سم خوښنه سم بدن مې ډېر ریږدي دا څه حساب
بله من ډاکټر صاحب پوښتنه مو اوریدل.
بله بله مو اوریدل. نور ستونزې سره لري کوم څنګه؟
نور هم د خاص سترګې مې تورې پر سر مې ډېر درد کوي، زر خواشینی کېږم، داسې ډېر ستونزې.
سمه ده، مهرباني.
بله مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو دې مهرباني، د ازادي رادیو د ژوند د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. مهرباني، څوک کول کوم زی؟ بله ازادي رادیو ده، مهرباني. بله زما غږ کاوري، مهرباني.
ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې څنګه کولای شي ډیپریشن مخه ونیسي، کوم لارې دي؟
څوک کول کوم زی مو ټلیفون کړی ده؟
صبر خوست نه
له خوست نه ډېر کې په دې باندې برنامه واچوي. بلې ډاکټر صاحب دا پوښتنه در سره یاداس کی. بل اوریدونکو کې څوک او لکم زی؟ بلې ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. د څو شیبو لپاره ټلیفون نه مکوي، پوښتنه مطرح شوې دي. ډاکټر صاحب مهرباني لارزې چې پیلوي.
مننه. کور ودان د غورونو یو دی وردګ ولایت نه او بل د زابل نه اړیکه نیولې و. دوی ته زده وایم چې زه تقریبا یو څو نه زه وړاندې کوم، هغه څوک چې رواني ستونزې ولري او دغه نښې پکې موجوده وي، دا بیا دې کوشش وکړي چې په دې کې کومه ستونزه موجوده ده باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. په دې کې د سوال نه حل کېږي. کله چې یو کس دایمي د خواشنۍ احساس وکړي، کله چې د معقول یو غیر معقول دایمي ناخوښي ولري، یا مقرره بې خوبي ولري، او یا متناوب خفګان ولري، او همدارنګه د خلکو په وړاندې دایمي کرکه ولري، بیمینیتوب ولري، یعنی احساس د بیمینیتوب وکړي، او یا په ژوند کې نارامه وي، په غوسه کېدلو بیرته پښیمانه شي، چې کله غوسه شي بیرته پښیمانه شي، او دایمي ویره ولري، دردونه نه شکایت وکړي د غیر نامعلوم دردونه نه، او خصوصا په زنانه وکړي چې کله د کوچنیانو مقابل کې تاوتریخوالی کوي او د کوچنیان نشي زغمی. کله چې دغه ستونزې او دغه علائم او نښې په چا کې موجود وي، نو دوی دې د مراجعه وکړي ډاکټر ته. من دې یو ستونزې یو ناروغي د رواني ناروغي د ستونزو نه ده متضرر ده او باید د خپل درملنه وکړي. لکه ورډک صاحب هم پښتنه وکړه، د ورډک ولایت نه او د زابل نه د ورو پښتنه وکړه چې استاد ده په خوشنه کېږم، نو طبيعي خبره ده اوس خو رواني ستونزې د کله چې د ډاکټر ته مراجعه وکړي، د ما دوی ته توصیه ده چې دوی کوشش دا وکړي چې خپل ستونزه ډاکټر ته په تفصیل سره وایي، او ډاکټر نه باید وخت وغواړي. دا مهمه خبره ده. د رواني ستونزې لکه نور ناروغي غوښنه نه دي چې فقط دوه پوښتنې وشي او د دوه پوښتنو مقابل کې تاسو دوا ولیکي او اطمینان د دوی ولاړ شي، بلکې د رواني ستونزو لپاره تفصیلي وخت پکار ده. تر څو کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي، نو مناسبه ده چې ډاکټر هم ورته غوږ کېږي، او مریض هم مناسبه امداده شي، باید ټول ستونزې یو یو ورته وایي او په دې شرح مونږ کړی، تر څو ډاکټر یو مناسب هغه ته ورسیږي، کوم تشخیص ته ورسیږي، او همدارنګه یو مناسب تشخیص په مقابل کې خپل درملنه او دوا ولیکي. دا مهمه خبره ده. بل دا کوم ورچې ورلګ نه بل پښتنه کړو د بل مسلک موضوع ده. هغه به تر دې چې کوم داخلي ډاکټر ته یا جوړی ډاکټر ته ورشي، او یا جیرولوژي ډاکټر ته ورشي مراجعه وکړي، شاید څون دې ماشوم حل شي. بل پښتنه چې کړې هغه هم د ډیپریشن مخ څنګه ونیس، هغه به ورسته بیا وایو چې څنګه مخ څنګه د آخري موضوع د مقدمه ته دوباره بحث کوو. به تر دې چې په منځ کې نور موضوعات هم په دې کې شدید کو، تر څو بیا دا اخته خبره پیلو.
بل ډیپریشن کوم حالت دی؟ هغه جوړ خپګان.
بله بله، ډیپریشن خو یو جوړ خپګان هم دی، وای کنه تقریبا په نړۍ کې ډېر زیات ستونزې چې اوس په نړۍ کې راغلي دا نړۍ ترې رانځوري، او د دبليو ایچ او د سبې په اساس باندې چې ممکن په 2023 کې یا هغه ټاپ 10 یا لاسو هغه ناروغي په خطر کې دا ځای پیدا کی چې هغه زیات مړینه هم لري او زیات خلک ترې متضرر دي، چې او هم ډیپریشن ده، چې تقریبا دغه ستونزې په ټول نړۍ کې ډېر زیات ده، مختلف لاملونه لري، ولې اکثرا هغه کچات په لکه چې دی وی د ژوند په دویمه او دریمه لسیزه کې ژوند کوي او د ناخواله سره مخامخ، او دا یو مزاجي یا خلقي ناروغي ده. یو کس خفګان ولري، دوامدار خفګان، زړتنګواله ولري، خوب مختلفي، همیشه د خستګي احساس کوي، د بې انرژي احساس کوي، احساس د ګناه او احساس د کموالي په ټولنه کې وي، او ځینې وخت دوی ته مکرر شکل باندې د خودکشی یا د ځانوژنې افکار پیدا کیږي او حتی دا کسان په ځینې وختونو کې اقدام په ځانوژنې هم کوي او دې تر څنګ دې کسانو کې د وزن تغییر هم راتلی شي یا ممکن زیات شي یا کم شي او دوی اصلا د ژوند نه خوند نه اخلي نو ځکه دوی په دې ناروغۍ اخته دي کله چې دوی کې دغه احساس پیدا شي چې په ژوند نه خوند نه اخلي نو بالاخره دوی دا فکر پیدا کوي چې باید د ژوند څه مانا بالاخره ژوند ځان ووژنه او اقدام په ځانوژنه کوي
د تاسو لپاره چې د رواني چارو متخصص ډاکټر یاست د تاسو لپاره به دا خی ساده وي اما د یو عادي وګړي لپاره د عادي خلکو لپاره به دا ګران وي ځکه چې دغه رواني ستونزې رواني ناروغي او ډیپریشن او ټول هغه علایم ډیر سره تړلې دي یو عادي که څنګه په ټوله کې وای چې انسانان په یو ډول نه یو ډول رواني ستونزې لري خو په چا کې دغه حد یا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وي او په چا کې ډېرې کمې وي یعنی یو انسان چې په ورځني ژوند کې له مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږي او هر ورځ ژوند کوي ناخوالي ویني د خلکو بد وضعیت ګوري راتون کې مبهم بولی نو طبعا یو څه تشویشونه خوب ورسره وي خو په ځینو کې ډېر او په ځینو کې زیات وي چیرته دا تفکیک کېدلای شي په ساده ژبه کې وایو یو څه کولای شي چې وایي زه په کوم حد کې يم یعنی چې د دې التیا پیدا شي چې د یو روان شناس یا روان پوته ورشي او خپل ستونزې ورته بیان کړي نو رسمه محترم مخکې فایل
کې هم تاسو تعریف کوي او دا ډیره مهمه خبره بیا هم ده زه چې کله پنځون کې درس ورکوم او یا په دینو رسنه کې د رواني ستونزې تشریح کوم نو هر یو به زنګ وای او یا هم ماته اجازه مکه د ستونزې ده او حتی چې کله ماته دین نو په وزن په واسطه باندې ناروغان راولي نو ما نه ته پوښتنه کوي چې راشته تاسو څه فکر هم کې همشته او دا څنګه ده بیا هم زه تعریف تکراروم کله چې یو کس خپل ورکه او پیژني او د روزمره سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي دا مهمه خبره ده چې مقاومت وکړي یعنی موږ ژوند کې هر ورځ د ستونزو سره مخامخ کیږو طبيعي خبره ده متاسفه ژوند اجتماعي ژوند ده کورنۍ کې هم او تر خپل واقع کیږي خو بل اخره د حل کیږي په ټولنه کې هم کیږي د کار په ځای کې هم کیږي او ورونو سره هم کیږي په وظیفه کې هم کیږي نو کله چې دغه ستونزو څوک مخامخ شي او بیا دغه مقابل کې هغه ستونزه نه ده ونیسي او مقابل کې مقاومت وکړي چې دا عادي خبره حل لاره لري او په مؤثر ډول کار وکړي او ځان پټولونه کې چې ژوند کوي حال ته خپل ځان مفید وګڼي دا کس د رواني ستونزو نه دا غدا منتفي دی او رواني ستونزې نه لري نو دا مهمه خبره ده ځکه د دې هوادوال باید په دې غلطه پوه نشي چې کله زه کوم علائم نمونه اخلم او بیا دی وایي چې ولا دا نه ماکسته زه ستونزه لرم زه باید اصلا ډاکټر ته لاړ شم نه دا ما د تعریف کې ویل تعریف په هغه کې محتویات کې انده خبره ده چې موږ روزمره په ژوند کې د مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږو ولې دغه ستونزو مقابله کې موږ مقاومت کوي او هغه ستونزو نه یدنې سو او یا ستونزو مقابله کې د حل لارې پیدا کوو خو یو څوک چې کچېره د ستونزو روزمره نارمل یا غیر نارمل ستونزو مقابله کې مقاومت نه خودل شي او دغه مقابله کې دوامدار خوښ نه سي دوامدار ویره ولري او یا هم دغه متاثر کې ژوند نه متاثر کې یا دغه کس متاثر د رواني ستونزو نه یا ستونزو مخامخ
مننه ډاکټر صاحب کورودان اوریدونکو بیا هم راخلو بلې څو کول کوم زمو تماس نیولای د ازادي رادیو ده د روغتي خبرونه ده او نن هم په افغانستان کې د پر رواني روغتي رواني ستونزو او رواني ناروغي باندې خبرې کوو څو کول کوم زی بلې ازادي رادیو ده مهرباني ترڅو پوره شي ډاکټر صاحب کوم اوریدونکو را سره وصل کیږي کراشو دې خبره ته چې وایار واپوهان چې دی وی سالم ټولن لپاره دی وګړو په منځ کې د تاسو مخې یادونه وکړه چې مثبت انګیزه او سالم چاپیریال مهم دی غوړم په دې اړه تاسو نظر واخلم افغاني ټولنه څومره د غولتیا لري که څه هم اوس خو جګړو زپلې زینو نور نه خوالو او بل هم په کچېره په دغه اوسنۍ حالت کې او کچېره لدغه حالت وځي افغاني ټولنه تاسو سره ډول ارزوي
متاسفانه ما مخکشد نه ویلې غوسه وایم یو د رواني ستونزو لاملونه دي چې کوم شیان د رواني ستونزو لاملونه دي یو هغه فاکتورونه دي چې د رواني ستونزو ته زمينه مساعدوي طبي خبر ده دا دوامدار جګړه چې په هواد کې محافظه او دوامدار روانه و دغه طبيعي خبره چې د هیواد هر فرد او هر کورنۍ ولو که د هیواد یو وزیر رئیس جمهور رو یا وکیل د پارلمان او که د یو عادي وګړی وو دوی متضرر کړی دي. دا یو غټه. دویم فقر چې اوس هیواد کې متاسف او راست په داسې دوره او ټول خلک د فقر نه کړیږي. د فقر مقابل کې بیکاري یو غټه ستونزه ده چې د خپل د فقر غټه ستونزه همدا ده چې خلک او بیکاري د دې ته هغه ته په نتیجه کې داسې ستونزه منځته راوړي تر څو یو ډول نه یو ډول یو رواني ستونزې نه هغه شي متضرر شي. بله کورنۍ تاوتریخوالی متاسفانه موږ تاسو ژوند په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې هر چېرته وي د دوی ژوند یو اجتماعي او ټولنیز ژوند ده. نو طبیعي خبره چې په ټولنیز ژوند کې ځینې کورنۍ دي چې څو کورنۍ سره یو ځای دي او په کورنیو کې بیا هم صلاحیت د کور هغه څوک لري چې هغه د کور مشر یا د کور خاص راوړي او یا هغه څوک چې د کور مشري لري. که چیرې په دې کورنۍ کې د دغه کورنۍ د مشرانو لخوا نه هلته بې عدالتي موجوده وي، تاوتریخوالی موجود وي او یا هم د ښځو په منځ کې ناانډولي موجوده وي او یا د کورنۍ د غړو ترمنځ بې انصافي موجوده وي، دا هم د ستونزو ته زمینه مساعدولی شي. نامتوازنه خواړه په افغانستان کې متاسفانه د فقر له وجې څوک متوازن خواړه خوري. خواړه په دې معنی نه دي چې متوازن خواړه چې موږ باید همیشه هر ورځ وریجې او هر ورځ غوښه دشان وکړو، بلکې متوازن خواړه هغه خواړه دي چې موږ تاسې د دې خوړو محتویات باید هم ویټامینونه وي، هم پروتین وي، هم کاربوهایډریټ وي، هم غوړ ولري او همدارنګه پروتین ولري چې دا متاسفانه په افغانستان کې شاید په ډېر کورنۍ کې نه وي. بل بې سوادي او ناپوهي هم بله ستونزه ده چې خلک په عام ډول باندې د رواني ستونزو د لاملونو نه خبر نه دي او د رواني ستونزو باندې پوهېږي نه. چې دا یو کس زما په ټولنه کې ده یا په کورنۍ کې ده د ستونزو نه رنځ وړي، نو طبیعي خبره ده چې اول د هغوی ناپوهي دا ده چې رواني ستونزې اصلا مرض فکر نه کوي. بیا چې کله مرض فکر کوي متاسفانه دوی انتقالوي وړي اول ملا ته یا ماد خپل نږدې چې ته دم وزغفې کوي. طبیعي خبره چې دا موضوع به تاثیرات ولري، ولې یوه ستونزه چې هغه لاملونه او اسباب شاید دوا باندې مؤثر واقع شي هغه نه وړي. دا ډېر نه وخت کېږي او بالاخره ستونزې سره مخامخ کېږي. کډوالي او بېځایتوب دا بله ستونزه ده چې په افغانستان کې حاکمه ده. و دا هغه فکتورونه دي چې په افغانستان کې رواني ستونزو ته زمینه مساعده کړې ده. شاید دغه لاملونه او دغه فکتورونه په نورو ټولنو سره په نورو هیوادونو کې لکه اروپایي هیوادونو یا د درېمې نړۍ هیوادونو نه فرق لري.
بله مننه. په دې بیا هم خبرې وکړو. یو اوریدونکی دی له ننګرهار د عبدالرحمن خان په نوم باندې، ګمانم چې راسره وصل دی. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته ډاکټر صاحب سلامونه وایم. زما هو د سپختره د مثال دلته هو یو څه ډاکټر صاحب مکه ویل چې بی علمی ډیره ده کنه.
بله
زه خپل مشکل وایم مکه دې شي بیا کلی کې بل خلک وایي چې ته د سیدیو تکلیف لري. یعنی یو زه خپل مایوبم معلولم مخکې ماش میو اوس یعنی نشته تبن زه تکلیف یعنی سنځی لارم، نو آر بخش کې بیا مشکلات هم ولرم. آیا زه په دوايي خشم چې زما سنځه حل نشي اقتصادی یا یعنی یوازې ملتوب هم رواني او تکلیف ده سړی روغي او پلوک شي کنه؟
مشخصه پختنه له ډاکټر صاحب نه مشخصه پختنه لري؟
پختنه نه لرم چې زه یعنی زه دوايو کوم رواني دوايو وهرم یعنی زما سنځه پشي شي حال شي.
بله څه ستونزه لري مثلا دغه ملتوب نه پرته؟
یعنی مخکې ماش یعنی تیر دولت کې ماش وو، اوس فلحال ماش نه چې یو معلول کار مو نشي کړلی او ماشم پرې بند شي، دا یو تکلیف دی، رواني تکلیف دی. نو یعنی زه دوايي واخلم یا چی؟ یعنی زما تکلیف به وشي شي خاص.
مننه. کور ودان ښه پوښتنه وه. ډاکټر صاحب وروسته رڼا پرې واچوي. بل یو بل اوریدونکی هم دی. مهرباني. د ازادي راډیو روغتیا خبرونه ده. مهرباني.
خاکسار یم له پکتیانو ریسر ډاکټر صاحب ته سلامونه.
مننه کور ودان. خاکسار صاحب پوښتنه لري.
زه خپل د یو کور سرپرست یم. د چې چل د چې ماته ژوند کې بیکاري نه ده کړې او کله چې زه بیکاره شم کور حتی داسې یو تشویش اندېښنې راسره پیدا شي، حتی د شپې خوب هم نه تښتېږي، خوب هم نه راځي. دا یو نو دمه دا چې واضح ده چې په افغانستان کې دا زیات لامل چې زه وینم د بیکاري دوا درېدل. اوس په بازارو کې په ښارونو کې اکثریت خلک بیکاره دي، هغه په دې رواني ناروغۍ باندې اخته شوي. کوزو پاره چې څوک مثلا مخنیوي پاره باندې غوښتي چې په ډالري پرتو سمو چې په 4000 مصرف او مشغول په خپل فل او پټي باندې ساتلای دا غوډمره په ناروغي باندې نه داسته شوی
bale
اوسه خبر می دا کوله چې په افغانستان کې د یو کور سرپرست کی کنه یا زنانه یا سړی
bale
بلې आवाज نه وري
او غا تاسو اورم د روسي جمله مو مغه کوي مکمله کوي چې نور اوریدونکو هم دي او پښتنه کلری مهرباني
په افغانستان کې مثلا په څوکور کې زنانه یا د پیر سرپرست په ناروغي اخته د رواني ناروغي باندې اخته کیږي دا نور داسې دا د اطمینان نه ورکوي چې خدای کار به خدای اسانه کې کار به
bale bale
یته په تاسو هم خلک لا نور ستوند مشکلات ورته اجازه یې
مننه
تاسو باندې تاسو ته معلومات
مننه د کور غړي څه کولای شي خو ټول کچری د کور مشره مغه وي خو نور غړي به هم دغه سي وضعیت لري کور ودان خو اکثر سب په دې باندې ډاکټر صاحب رانه واچوي یو بل اوریدونکو هم دی څو کول کوم زی او لاند خپل پښتنه مطرح کوي مهرباني
دما خدغه پښتنه لا ډاکټر فرمان نوري صاحب بناسه دا وسانه ټولنه خو سه کما مون ویلو په دی و کلو باندو کې خپل دا پلارونه مور او پلار په ناروغي باندې اخته یې کنه رواني باندې او د خپل ماشومان لوی کنه مطلب یو معمولی کار خراب کی او دې تدیر زیات تهدید نو کنه دا څومره ټول لدی په
ناروغي
دا کاوه دې کنه
مون
خپل نو سه مطلب دې یو په عالم چپا کې ماته کینو هغه
ماشومان هم درڅ پوښتنه مو واوریدل شو مخکې ډاکټر صاحب رانه واچول کورونی تا تاریخواله هم همدغه رواني د ستونزو زیګنده د پافانسان کټول دغه اوسنی وضعیت کورونی تا تاریخواله هم زمينه برابر کړی ده بلوریدون کې راخلو او د بورستوي یو څو شی بل پر بیا ټلیفون نه مکوي پوښتنه مطرح شوې دي ډاکټر صاحب رانه واچوي څوک او اته پوښتنه لري bale ازادي رادیو د مهرباني
تشکر کوم منو
سلام نن تاسو راځئ چې په وړاندې کوم څه خبرې وکړو بلې خبرونه خره غلاست په ختنه لري مشخص مې ربني
تشکر ما غواړم ډاکټر صاحب څنګه دا پوښتنه دا چې کامل ان وز رواني ناروغ یم لیوانه یم او عمده علت دا غده چې په تیر دولت کې مثلا د کاروبار زمينه برابر ولا او وس د کاروبار زمينه نه برابر حتی دا چې ور خراشي چې مثلا مونږ د ځان وجنې ته زړه خکو مثلا د ګردي خرچولو ته زړه خکو د عمده عامل هم د اقتصادي دی د ډاکټر صاحب نن دا به پښتنه کوم چې د دین او رواني ناروغي خو غټ عامل چې د اقتصادي مشکلات
پوه شو لمه او تاسو چې خپل
خلکو ډیر په بد وضعیت کې
دی بل تاسو چې خپل دغه اعتراف کوي خپل وایي چې تاسو رواني ستونزې لري خپل څمو کړی دی چې دغه وضعیت ځانو باسي ځکه چې خپل فرد ډیر مهم رول لوبوي تاسو فزیکی ناروغ نه یاست چې کوم درمل یا دوا تر لاسه کړی او په هغه باندې خشې کسر دردی وي یا کوم بلوي رواني هغه ناروغي ده چې یو څوک باید خپل هغه ستونزې وپیژني او وګوري کوم امکانات لري چې کولای شي او څمرسته تر لاسه کولای شي او لدغه حالت دی وته لپاره څه کولای شي خپل کوم فکر کړی ده پرته لدې چې منفي فکر وکړي مثبت فکر
نو دغه ناروغي خو ماته محترمه د دغه یو کال څخه بعد راپی فشار وي د مخ کې زه تعامل روغ جوړو ما هیڅ نو مشکلات سره نه ما وشته نو اوس ډیر منفي فکرونه کوو او مثلا زه خوشاله مې چې مثلا حتی جنگ دی مثلا شپه ورځ دی جنگي خو چې اقتصادي مشکل زما هلي زه خوشاله مې زه به په داسې امنیت څو کوم چې زما اقتصادي مشکلات خراب مثلا ما ته رواني غټ ستوند چې دا د اقتصاد دی که شپه ورځ جنگي زه په دې خوشاله مې زما اقتصاد روغ جوړي مثلا ما ته غذا ورسیږي پیسې ورسیږي نو امنیت مو زما د اقتصاد لنګانه خراب مې د زما لپاره غټ
مننه ډاکټر صاحب پیرنا وا چوي خو فقط ایوا زی وا لنډه پوښتنه کوم په هر ورځ راپاتسي کوم مثبت شی لري مثبت انګیزه لري چې نن بچ کوم اوریدم کسر زما رابطه قطع شو له ټکنیک همکار وای ډاکټر صاحب پوښتنه مطرح شوی بلې قدر من اوریدم کو د څو شی بول لپاره ټلیفون نه مکوي ځنې پوښتنه مطرح شوی چې په دې کې کیدای شي چې تاسو هغه پوښتنه هم جواب شي مهرباني له هر ځ چې تاسو پیلوي
مانن ویسه محترم لمړی پښتنه خود عبدالرحمن خان وا ډیر مهمه خبره نیوکله معلولیت معلولیت هم د هغه سونځ ده چې یا هغه فاکتور ده چې د رواني سونځو ته زمينه مسایل پیدا ځکه چې امدا معلولیت ده چې یو کس نه ورته اخلي یو کس چې لاس معلولی یا په خیر لمزته دی یا سترګې نابیناوي او یا هم خولې باندې خبرې نشي کولای دا ټول معلولیت ده چې یو کس نه ورته اخلي کله چې یو کس نه ورته اخلي هغه وکار نشي کولای کله چې وکارونه نشي کړنو دا کسان به په ټولنه کې یو کم ترچوي یا ټولنه کې خپل ځان منځوي احساسي د دې انزوا په نتیجه کې دا خلک بیا په مختلفو رواني ستونزو ذکر رانځوري چې دوی منځوي حالت کې دي او دوی د خپل حالت نه رانځوري نو د دوی لپاره هم د حکومت لخوا او هم د ټولنې لخوا باید کاملا او حتی د کورنۍ لخوا باید یو کامل حمایت موجود وي د دوی لپاره ملاتړ موجود نه وي نو دوی باید په دې ستونزو نه رانځوري دا یو خبره د خاکسر صاحب په پاک باندې
یو بل پوښتنه کړې و عبدالرحمن خان چې په دوا باندې یا په درملو باندې خکېدای شي یا د لار ده
بله د طبي خبر دوی ته روا دوا ته ځکه ضرورت لري چې دوی په دوامدار شکل باندې چې کله دوی معلول هم وي او د دوی سره ملاتړ موجود نه وي حمایت موجود نه وي نه کورنۍ نه حکومتي او نه ټولنه حمایت موجود نه وي طبي خبر چې دوی د رواني ستونزو نه رانځوري دوی کچیر داسې موجود نه وي باید دوی ته دوا ورکړل شي خو مهمه خبره هم ده چې دوی باید ملاتړ موجود دي لپاره او دوی د کورنۍ لخوا او د ټولنې او د وخت د حکومت لخوا باید دوی ته کامل او درست او بشپړ ملاتړ وشي خاکسر رور هم سوال کړی و چې د کور سرپرست نیمه بیکار یم او د بیکاری لوجه نه خوب تخصی سبي خبره ده چې کله سړی بیکار شي یو عام اصطلاح د مناسبه مل چې دا ته وایم خو بیا د عام خلک یو مثال کوي وایي چې ادم بیکار یا غر شو یا بیمار هم ده خبره ده چې بیکاری خپل د ټول ستونزو رنګ ده او به خصوصا د رواني ستونزو د پاره یو مساعد کوونکی فاکتور چې په ټول نړۍ کې ده او ټول نړۍ ته رنګ جوړي او اساسي فاکتور د هغه بیکاری ده همدغه بیکاری ده چې به یو کس بل اخره ځان کم احساسي ټولنه کې همدغه بیکاری ده چې نور مقابل کې ځان کله ځان پرتلکین او ځان ضعیف احساسي همدغه بیکاری ده چې نور مخالف به ځان یو د کمپنی احساس باندې اخته کیږي نو دوی چې زما خوب تختی ولې دې خوب تختی ځکه چې دا کس احساس د مسؤلیت کوي هغه مسؤلیت نه برآورده کیږي احساس د ناتوانی کوي مختلف فکرونه کوي چې څه به کیږي او دا کسان مختلف نامعلوم بخریک باندې اخته وي ځکه دوی ته خوب نه ورځي نو بهتره دوی دې چې ولاو کډیر وړو کې کار هم وي ولاو ک په ورځ کې 500 روپۍ هم غټي یو ذکر ځان مصروف کی ځکه له بیکاری نه له هیڅ نه یو څه هم خري نو سمثینګ از بیټر دن نثینګ دا یو مثال د انګلیسي کې وایي نو بهتره ده چې دوی یو څه کار وکړي یو څه ځان مصروف کی چې اخره په ورځ کې 500 روپۍ غټي همدا بهتره ده چې ذهن مصروف دي بل سوال چې کړه وو ورور چې نوم یې ما طاهر ده
همدر صاحب لغمان
او بل د توحید تهدید او توهین خبره وکړه همدر صاحب دا مهمه خبره ده زه هم به وایم چې تاسو هم یاد کړل تهدید او توهین خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو ځکه یو ماشوم چې کله پیدا کیږي له هغه ورځ نه چې نوې دنیا ته راځي حتی د مور په ګډه کې هم وي له هغه وخت نه باید دوی تربیه شي تر څو چې د عقل سره کیږي یعنی د خپل مسؤلیت هغه عمر رسیږي په دغه وخت کې کچې د ماشومان تهدید شي یا توهین شي په ایموشنل شکل باندې یا په رواني شکل باندې یا احساسات او هیجانات شکل باندې تهدید شي او توهین شي به دوی په ټولنه کې خپل ځان کم فکر کوي د همدغه هغه ورس دې چې کوم فایل مانستر دي په ټولنه کې دا کس به ډېر ناتوان کس وي په ټولنه کې ودا ډېر ضعیف کس وي په ټولنه کې دا هم د همشه دی یو داران کس وي یو دا ټولنه کې به مفید نه وخت کیږي نو د ما د مور پلانونه چې د ما خبره اوري کورونه نه هله کیږي تر څو دوی په خپل کورونه کې ماشومان لومړی ورځ نه باید دوی نوازش کی او د لومړی ورځ نه ماشومان چې کله پیدا کیږي مور پلان دې بهترینه مدرسه ده چې دوی خره نمایي کی تهدید او توهین دوی ته هیڅ ځای لاس نه راځي بلکې ماشوم راتلون کی کې بیا یو ډارن ماشوم راځي یا یو بدماش ماشوم راځي یا یو ولګاز ماشوم راځي او بیا یو موټرونه ته یو د ټولنې ته یو ماشوم راځي دا ډیره مهمه خبره ته همدار ته اوکل مطرح کړل چې دا د خبره ته باید والدین یا مور پلار باید متوجي بل کس چې دا ورور ویل چې د جنگ نه خو همدغه غخره چې د جنگ وی وی خو د مو اقتصاد دی جنگ خود له ټول او ناخواله متاسفانه د افغانستان کې زیګنده هم د جنگ د متاسفانه د جنگ برمن نه کوي الله دې وطن نور جنگ خلاص کی او الله دې متاسف خدام کی او الله دې د دسي زمينه مساعده کی ترسو د موږ خپل هوادوال ته د کار زمينه مساعده شي ترسو د کارسان چې د رواني ستونزو نه رانځوري او دوی د کاروبار سره دوی برسه جوړ شي.
بله مننه کور ودان. بله ډاکټر صاحب کراش دی خبره ته د هر کال د اکتوبر لسم هم په نړۍ کې د رواني روغتیا د ورځې په توګه باندې منځل کیږي. هدف څه دی د دغه ورځ د منځلو څخه؟
بله دا تقریبا دیش کال مخکې د ورلد فدریشن اف مینټل هیلث یا د نړیوال د رواني روغتیا د نړیوال فدریشن لخوا چې په 1992 کې د ریچارډ هانټر لخوا دا ورځ ونومول شوه چې د لسم د اکتوبر ده او دا په ټوله نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کیږي. هدف دې ورځ همدا ده چې د رواني ستونزو مقابل کې د سوزمنتیا تجلیل ده او د رواني ستونزو مقابل کې د کورنۍ او د ټولو حمایت سره موجود ده. او د دې ورځ کې مهمه خبره همدا ده چې هدف همدا ده چې څنګه عام ډول باندې د رواني ستونزو پکړه باندې عامه پوهاوی وشي.
ستاسو ټولنه هم یو مسؤوله ټولنه ده د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو ټولنه او په راس کې هم تاسو یاست. تاسو څه کوئ څه کولی شئ؟
طبیعي خبره د یو ټولنې په صفت باندې موږ خو هدف هم دا ده چې موږ څرنګه کولی شو د هغه څوک چې په دې فیلډ کې یا په دې هغه کې مسلک کې کار کوي هغوی سره منسجم کړو او څرنګه موږ وکولی شو چې د ټولو سټیکهولډرانو یا هغه څوک چې په دې کارونو کې اخته دی لکه نړیوالې ادارې لکه WHO او یا نورې موسسات او همدارنګه ډاکټران د ډاکټرانو ټولنې او حکومت سره ګډ کار وکړي تر څو د رواني ستونزو مقابل کې یو طرف نه د خلکو عامه پوهاوی تقویه کړو او بل طرف نه د رواني ستونزو لپاره د مخنیوي لارې او د هغوی لپاره هغه فکرونه چې هغه زمينه مساعده وي تر خپل وسه پورې د هغوی لپاره موږ پارو.
د روغتیایي خدمتونو موضوع مهمه موضوع ده. د افغانستان په کچه په څلور د ولایتونو کې روغتیایي خدمتونو په برخه کې موږ ستونزې لرو. مثلا د غستاسو ټولنه که راشو دیتا څومره کار کړی د افغانستان د روغتیا له وزارت سره چې دوی وکولی شي د افغانستان د ولایتونو په سطح د ولسوالیو په سطح دغسې د رواني ناروغیو یا د رواني روغتیا څانګې هم ولري؟ آیا په کلینیکونو په سطح باندې هم دغه څانګې موجوده دي چې هلته نږدې خلک ورته لاسرسی ولري؟
یو خو د موږ د ټولنې د کوم چې تقریبا په افغانستان کې کتا چې متاسې متدا سره انډول کو او مقایسه کو تقریبا په ټول هیواد کې موږ له 150 نه زیات سایکاټرستان یا د رواني ناروغي متخصصین نه لرو. په دغه پدې معنی چې تاسو مقایسه کوئ چې افغانستان نفوس ټول 30 میلیونه شي نو په ټول 30 میلیونه کې موږ تقریبا ريجستر هغه کسان چې شوی رسمي کسان دي 130 نفر متخصصین لرو. دا ډېر کم ده.
خصوصا تاسو یادونه وکړه یو څلور څلوېخت متخصصین مونږ لرو په افغانستان کې د رواني ناروغیو
د رواني متخصصین لرو چې دوی د سرچوي د وزارت کې چې دوی یان دي تفکر ورته شي په رواني ستونزې تداوي او درمل نه کولای
شي او ناروغانو شمیر به مو په میلیونونو ترسيږي.
بله تاسو فکر وکړئ یعنی ما مخکې هم ویل چې د افغانستان کې تقریبا مستروي شوی د پخوا اضافه تر شپږتکه دی په نوڅه د نجات کسان وګړي د یو نه یو ناروغي ستونزې بیران جوړي او خصوصا او بیا دا متخصصین چې دي اکثرا په خارونو کې دي. متاسفانه د ولایتونو موږ لرو چې حتی یو نفر سایکاټریست یا د رواني متخصص موږ نه لرو. دا په دې معنی چې په افغانستان کې ډېر کم ده. دا یعنی دغه د سټیګما خبره چې بار بار کوم دا نه تنها چې په ټولنه کې په عام خلکو کې دره شوې ده په ډاکټرانو کې هم دا غره راځي شوې ده چې د څوک وایي چې ولا هو زه رواني ډاکټر شمه یعنی په دې معنی چې متاسفانه د اصطلاح د لیونی چې استعمالوي کې چې زه رواني ډاکټر شمه دا ډېر غلطه اصطلاح ده. بلکې انسان یو دو بودی پدیده ده چې هم د جسم نه جوړ شوی ده او هم د روان نه. یو انسان که چیرې جسم ناروغ شي هغه طبیعي خبره چې رواني ستونزه پیدا کولی شي، که چیرې یو انسان یو رواني ستونزه ولري هغه طبیعي خبره ده چې جسمي تکلیف هم پیدا کولی شي.
بله.
یو بزر لازم ملزوم ده. نو په دې لحاظ باندې پر رواني ستونزه یو ډېر پراخ هغه ده مطلق ده، او متاسفانه په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې موږ ډېر محدود تعداد د ډاکټرانو لرو چې دا د افغانستان د دغه حالت لپاره تقریبا اضافه تر 50% د خلکو نه د رواني ستونزو نه دوی رنځ وړي او دغه دومره سایکاټریستان یا رواني متخصصین لرو چې دا ډېر کم ده.
تاسو د دغه تخصص یادونه وکړله، یو تخصص بل هغه ناروغي چې ډېر ورسره تړلې ده هغه د اعصابو ناروغي ده. د دوی ترمنځ توپیر څه ده؟ د څوک چې د اعصابو تکلیف ولري او څوک چې رواني ناروغي ولري؟
بله، ډېر ښه پوښتنه مو کړله او دا هیوادوال په دې کې عامه پوهاوی نه لري. متاسفانه یو څوک چې په خپله لوحه کې لیکلی چې د اعصابو جراحي اعصاب نو را ټول چې د تکلیف د رواني هم لري جراحي اعصاب ته منډه وهي. یو څوک چې د متخصص د لیواز د اعصابو یا نیورولوژیست ورته وایي نیورولوژیست، نو هغه بیا کله چې خلک وایي ولاده اعصاب روان سره یو شی ده دغه عامه پوهاوی کم ده، نو دوی به هلته ومنډه وهي. بلکې دا درې متخصصونه چې کاملا جلا دي، یو نیورولوژي ده چې هغه چې مداخلوي کارونه کوي، یعنی په جراحي نظر په اعصابو کې او په ستوني فقرات په ملا کې دوی مداخله کوي جراحي عملیاتونه کوي. یو نیورولوژي تکلیفونه دي چې د اعصابو مربوط دي چې هغه جسمي تکلیفونه دي لکه سردردیانې دي، لکه مرګي مرضونه دي، لکه مثال دي د مغزي سکتی دي دا ناروغي دي، او یو رواني ناروغي دي چې مخکې نو واسه چې کچیر څوک دا مشکلات لري ستونزه ولري، یعنی په هیجاني شکل باندې اختلالات لري یا خلقي مشکلات لري یا سایکوټیک یا عصبي رواني ناروغي ولري، دوی به سایکاټریستان ته باید ورشي. یعنی تقریبا د درې تخصصونه کاملا جلا دي.
بله، که څنګه تاسو مخیا دا ونه وکړل چې په ټولنه کې په پاپونی ټولنه کې ډیر حساسیتونه موجود دي چې دا تر مسلکه پوری تر مسلکی کسانو تاسو یاد ونه وکړل چې څوک نه غوړي چې د رواني ناروغي تخصص تر لاسه کړي، لدی بیریږي چې خلک لیوانیانونه بولی د لیوانیانو ډاکټرانوونه بولی دا ډیر هم دستون زده. بله،
دستون زده به خبره.
بله، ډیر هغه کسان چې په ټولنه کې په لومړي سر کې خای رواني ستونزې دومره ډیر نه وي او د درملنې وړ وي، که فکر تاسو په نظر کې چې یو روان پوته مراجعه وکړي یعنی د ستونزې حل دی شي؟ خو یو ستونزې دلته دا چې د مونږ د ټولنې وګړي غواړي چې په یوې نسخه باندې جوړ شي، ځکه چې دوی دغه دوامدار ډاکټر ته تګ هم یو ستونزه بولي.
بله، لکه څنګه چې تاسو مهمه اساسي موضوع مطرح کړله، یو ستونزه هم ده متاسفانه چې رواني ستونزه که چېرې تاسو یو کس راشي موږ ته راځي ناروغان وایي چې کلونو کلونه د مسلنه ستونزې نه رانځ وړمه، نو دا ناممکن ده چې یو ډاکټر د یوې میاشتې دوا ورکړي او هغه جوړ، او بیا دا ناممکن ده چې د ناروغ ته دوا ورکړي نن دوا ورکړي او بیا دا ووایي چې ګوره دې باید جوړ شم یو وخت بعد جوړ شم. رواني ستونزو لپاره چې کله یو ډاکټر د متخصص د رواني هغوی ناروغ ارزیابي کوي تشخیص کوي او هغه ته دوا نه کوي، د هغه دوا هفتې نیسي حتی تر شپږو هفتو پورې دوا تاثیرات نه کوي، او د دې درملنه تقریبا ځینې داسې ناروغۍ دي چې شپږ میاشتې تر کلونو کلونو پورې هغه درملنه ضرورت لري، او حتی ځینې داسې ناروغۍ دي چې هغه د عمر تر اخرې ورځې پورې باید دوا وخوري، او که دوا ونه خوري هغه به د ټولنې لپاره یو غټ ستونزمن کار جوړ شي.
بله ډاکټر صاحب، ډیر وخت نه لرو کرا شو دی خبره ته مخکې له جګړو نه څو لسیزې مخکې په افغانستان درستو چې یو ورسته پاتې هیواد و، خو د ورسته یو څو کلونو په پرتله وګړي دومره ناخوښ نه وو، یعنی په هغه څه چې درلودل په هماغه باندې اقناع کړی و، قناعت یې کړی و، او ځانې ورځنی ژوند یې ډیر په خوښۍ سره تېرو. کرا شو اوس دغه وضعیت چې دغه ورسته یو ناخوالو افغانستان اوس دغسې یو له وګدې مودې یو وضعیت د دوی پر رواني ناروغي یو کمپلیکیشن رامنځته کړی دی، دا به په راتلونکي کې زموږ د پر نسلونو هم یا هغه نطفه باندې به هم ناوړه اغیز وکړي کنه؟
طبیعي خبره ده، طبیعي خبره ده. یو خو دا خبره ده واضح د افغانستان دغه تاریخي جګړه او بیا خصوصا دغه څو اخري دوه لسیزو جګړه متاسفانه په خو به تقریبا ماته چې زه خپله تجربه لرم او د نورو له څنګه مخکنه کړی ده دا خلک عام نه شي چې ولې روانه ستونزې اوس بنورې ده دغه نوی تحول لغی. طبیعي خبره ده نوی تحول به تاثیر کړی خو په ښاري ماحول باندې تاثیر کړی ده، ولې برعکس په اطرافي ماحول باندې دومره تاثیر نه ده کړی، بلکې اطرافي ماحول اوس ښه شوی ده. ځکه چې په اطرافي ماحول کې هغه وخت کې چې کله جګړه وه نو همیشه به چاپېره تللې او اطرافي ماحول به ډېر زیات متضرر کړی و د جنګ د وجه نه، هغه اوس آرام شوی ده. ولې ښاري ماحول کې یوازې د کار نه بل څه نه لري، په طبیعي خبره ده چې دوی کله بېکاره کېږي او بېکاره شوي دي نو دوی باندې منفي اثرات شوی. نو په دغه لحاظ باندې دا یو بله ستونزه ده چې په هر حالت کې د افغانستان وګړي له پخوا نه لږ اوس متضرر ځکه شوي دي چې ښاري ماحول ته متضرر شوی ده، او ښاري ماحول کې د خلکو لاسرسی ډېر زیات ده، نو ځکه په میډیا کې هم ډېر زیات بروډکاست کېږي یا ډېر د خبرې خپرېږي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان کلمانه کوم تپاتی وی او تاسو مهم بولی هم دغه وخت چې کولای شي چې اوریدونکو ته ووای مهرباني.
به هیوادوال ته څو خبرې وکم. یو دا وایم چې قدرمنو هیوادوالو، رواني ستونزه حرم نه ده، د درملنې وړ ده، خطرناک نه ده، دوا د احتیاط سبب نه ګرځي. تاسو که چیرې ستونزو د رواني ستونزو د رنګ جوړی لطفا خپل متخصص ته مراجعه وکړئ، رواني ستونزو متخصص ته. دویم، په خپل سر باندې دوا نه مخورئ. دوم، کله چې په کورنۍ کې کوم د رواني ستونزو نه کوم کس په هاد شکل باندې د رواني ستونزو رنځ وړي نو دا فتن تاسو ملانو ته موړی متاسفانه چې هغوی د ناروغان مزمن کوي. زه نه غواړم چې دوی مخالف شم، بلکې د ملا په نامه کوم کسان چې تعویزګر دي هغوی د ناروغان باندې درست تشخیص نه شي کولای او بالاخره دوی مرض نور هم سره کولای شي او خرابولی شي. بنا ان بهتره ده چې تاسو د یو رواني متخصص ته او یا د رواني روغتیا د درملنې کوم مرکز ته بوځئ. درېمه، د دې ناروغۍ او د مخنیوي لپاره بهتره ده چې کورنۍ ته او تریخوالی څومره که اقتصاد هم خرابي او څومره مشکلات هم ولرو باید کورنۍ ته او تریخوالی کم کړو، خصوصا د کوچنیانو مقابل کې او د ښځو مقابل کې، ځکه چې کوچنیان او ښځې د رواني نظر ډېر مزد متضرر دي. درېم، ښه خوب وکړئ. خوب د ټولو ستونزو د حل لپاره ښه ده. د ژوند اساسي برخه چې موږ تشکیلې یا خوب ده، که چیرې موږ په ژوند کې ښه خوب وکړو نو ټولنه ته به ښه واقع شو او مؤثره واقع شو او ښه کار به وکړی شو. بله خبره هم دا ده چې بېعدالتي او د ناانډولتوب نه کوشش وکړو چې مخنیوی وشو، که هغه په ټولنه کې څوک وي او که څوک په حکومت کې وي. او آخري خبره دا ده چې تاسو کوشش وکړئ چې بېکاري نه زیات شکایت مه کوئ، بلکې ډېر یو کم کار که چیرې هم وي، که چیرې کم عواید هم ولري، ځان مصروفه کوي. له بېکاري نه مطلق بیکاره شه په کور کې نه او یا دی خوې خو غځي هغه به تاسو ډیر ستونزمن تمام شي نسبت دې ته کچې تاسو پوره کې لاس په یا پنځه په ګټې دا به موثر زه تمام.
بله ډیر مننه. یو شی پور اضافه کوم، واخه غذا او خوري خه مقوي هغه چې متنوع وي ک وسیله ری. کور ودان ډاکټر صاحب، بله د رواني ناروغي متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم مننه چې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه ته مو ټلیفونونه وکړل. دا خبرونه ما نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شعیب پشهي په مرسته مخته وړه.
بس دومره درته وایم چې انسان یو مزه، بس دومره درته وایم چې انسان